سلویخت زرو پاڼو ډیجیټلی اثارو په اړه خبرې کوو چې د امریکا د کانګرس کتابتون افغانستان ته ورکړي دي. خو سپام وکړئ دی رپورټ ته. پاکستان نن وویل چې د هند له خوا نه په کشمیر کې د برید له امله د دوی دوه عسکر وژل شوي دي. دغه برید د کشمیر په سیمه کې شوی دی، خو هند وایي چې دوی د ترګرو خلاف مشخص او پلان شوی عملیات کړي دي. نور تفصیل د آشنا ټلویزیون په دې رپورټ کې اورئ.
د هندستان نظامی چارواکو نن په نوې ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ترهګرو ډلې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې پنهخه کړې وې. د هند د پوځ ډګر جنرال رنبیر سنگ د دغو عملیاتو قمندان وویل دوی ته پرون ډیر باوري معلومات لاسته ورغلل چې د ترهګرو ډلې دې ته ځان چمتو کوي چې د کشمیر د کنټرول په سیمه کې عملیات وکړي او جمو او کشمیر ته ننوځي.
ډیورینګ دیز کاونټر ټیرریسټ اپریشنز
د ترهګرۍ ضد په دغو عملیاتو کې ترهګرو او د هغوی ملاتړو ته غټه خساره ور اړول شوې ده. د عملیاتو مقصد دا و چې د ترهګرو پلان شنډ کړلای شي. موږ د نورو عملیاتو پلان نه لرو، خو د هند وسلوالې قواوې په بشپړه توګه د هر احتمالي خطر مقابلې ته چمتو دي.
هغه په نوې ډیلی کې خبری کانفرنس ته دا هم وویل چې هند د نورو عملیاتو پلان نه لري. لابل پلوه د پاکستان د دفاع وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ ویل یو ځل چې کشمیر آزاد شي نو هندستان به ټوټه ټوټه شي.
اور میں سمجھتا ہوں کہ
فکر کوم چې هند په یو داسې حالت کې رئیسار شوی دی چې کله په کشمیر کې د آزادۍ تحریک کامیاب شي نو دا به د هندستان د پای پایل وي. که خدای وغوښتل چې کشمیریان بریالي شي نو د هند پاتې برخه به په خپله یو ځای پاتې نه شي.
په همدې ډول کې چین د هند او پاکستان ترمن د تشنج د زیاتېدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د
کشمیر مسله د تاریخ زیږنده ده. هیله من یو چې پاکستان او هند خپلمنځي خبرې پیاوړې کړي او له دې جنجال سره په مناسبه توګه چلند وکړي.
په همدې ترڅ کې په هندي کشمیر کې نن د پنجشنبه په ورځ هم د حالاتو د انکشاف نښې نښانې نه ښکاري، ځکه چې بیلتون غوښتونکو وویل چې د ویاغي د وژل کېدلو له امله به ناقراریو ته د اکتوبر تر شپږمې پورې دوام ورکړي. د هند او پاکستان ترمنځ دغه تازه جنجال له دې امله راپیدا شوی دی چې د سپتمبر په 18مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پر یوه نظامي اډه اوري باندې عملیات وشول او 18 تنه عسکر پکې وژل شول. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هغه وخت خبرداری ورکړ چې هر چا دغه کار کړی وي هغه به بې سزا پاتې نه شي. دا لومړنی مستقیم نظامي ځواب دی چې هند پاکستان ته ورکوي. د هندوستان سیاسي ګوندونو او د دفاعي چارو ماهرانو د هند دغه دریز تایید کړی دی. دغو بریدونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشنج د لا زیاتېدلو او نظامي تاوتریخوالي امکان زیات کړی دی. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا کانګرس د جمهور رئیس اوباما لخوا د هغه لایحې ویټو کول بیرته باطل کړل چې د مخې 2011 کال د 11 سپتمبر د ترګری زبریدونو قربانیانو ته د سعودي عربستان په خلاف د داوی اجازه ورکوي. پام وکړئ دی رپورټ ته.
د کانګرس دواړو جرګو د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس اوباما لخوا ویټو یا رد شوی قانوني مصاحبه په لوی اکثریت سره مسترد کړه. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس لخوا یو ویټو مسترد کیږي.
And so for the sake of these families
د ځان منوشوی کورنیو په خاطر د بهرنیو دولتونو په ګډون باید هر هغه څوک مسول وبلل شي چې د 11 سپتمبر په څیر ناوړه اعمال ملاتړ کړی وي.
د سپتمبر 11 په بریدونو کې د وژل شویو کسانو کورنۍ تر اوسه پورې د امریکا په محکمو کې د عدالت غوښتنه کوي، خو عریضه یې ځکه مخکې نه ځي چې سعودي عربستان قانوني مسؤلیت لري. جمهور رئیس اوباما د کانګرس لخوا د عدالي تعقیب په اړه دغه مصاحبه یوه تیروتنه وبلله او ویل چې کېدای شي دا د متحده ایالاتو د حکومت پر خلاف بهرنۍ دعوا کولو ته لار پرانیزي.
دا د راتلونکي لپاره یو خطرناک مثال دی. دا داسې یو مثال دی چې ځینې وختونه زموږ لپاره سخت وي.
دیموکرات سناتور ریچرډ بلومنتل وایي دا د قربانیانو حق دی چې د عدالت غوښتنه وکړي.
دا کورنۍ به هیڅکله له خپلو عزیزانو سره یو ځای نه شي، خو هغوی د عدالت او محاکمې غوښتنې حق لري.
د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو پر خلاف د عدالت غوښتنې قانون د هغو بهرنیو سازمانونو او دولتونو پر خلاف د دعوی کولو اجازه ورکوي چې د متحده ایالاتو پر خاوره د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي.
دا قانون د بهرنیو حکومتونو په شمول د هغو کسانو لپاره یو قوي پیغام دی چې د امریکا پر خاورې د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي. هغوی به هغو قربانیانو ته خپل مسؤلیت ادا کړي او د هغو مړینو او ورانیو تاوان به ورکړي چې هغوی رامنځته کړي دي.
سپینې ماڼۍ د دې لایحې مخالفت کړی او استدلال کوي چې دا به هغه امریکایان له خطر سره مخامخ کړي چې په بهر کې مسؤلیت لري.
The United States of America
متحده ایالات په نړۍ کې د نورو هیوادونو پرتله زیات دخل دي. د خپلواکۍ د خوندیتوب په اړه د نورو استثناءات رامنځته کول به متحده ایالات د نورو هیوادونو پرتله لا زیات خطر سره مخامخ کړي.
د 2001 کال د سپتمبر په 11 د الوتکو له 1900 تښتونکو څخه 15 د سعودي عربستان اتباعو. د قربانیانو کورنۍ په دې باور دي چې د هغه هیواد ځینو عناصرو له تښتونکو سره مرسته کړې وه، خو سعودي په دغو بریدونو کې له خپل رول نه انکار کړی. ځینو سعودیانو د دې مصوبې په اړه یو قوي موقف څرګند کړ او وی ویل چې هغه هیواد کولی شي له متحده ایالاتو سره خپلې تجارتي او امنیتي اړیکې محدودې کړي. همداراز بحرین چې د سعودي عربستان یو قوي متحد دی نن خبرداری ورکړ چې د سعودي عربستان پر خلاف دعوا کول به د متحده ایالاتو په زیان تمام شي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، روشان نورزیم د آشنا ټیک د پروګرام کوربه. درنو اوریدونکو، څو ورځې مخکې د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوندو د تاریخي، علمي او فرهنګي اثارو کمپیوټري یا برېښنایي کلکسیون یا زیرمه د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارله. د امریکا د کانګرس کتابتون دغه اثار چې شمېرې 1350 پانو ته رسیږي او د نیویارک د کارنګي کارپوریشن لخوا تنظیم شوې وه، په دریو کلونو کې بشپړه سوې ده. د افغانستان حکومت ته د دغو آثارو لس کاپۍ سپارل سوې دي چې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې به ورنه ګټه واخیستل سي. د پخوانیو آثارو کمپیوټري کول یا ډیجیټلي کول څو ګټې لري. اول خو دا چې دغه آثار خوندي کیږي، یعنې د خرابېدو نه ساتل کیږي. دوهم دا چې تکثیر یا کاپي کول بې له دې نه چې کیفیت یې تاوان ورسیږي په اسانه توګه ترسره کیدای سي. بل شرطوب یې دا دی چې په لکونو او میلیونونو پاڼې په یوه چپ کې ځای پر ځای کیدای سي، یعنی ځای کم نیسي، انتقال یې اسانه وي، د انټرنیټ له طریقه د استعمال وړ وي او په ټولو کمپیوټري آلاتو کې استعمالیدای سي. یعنی که څوک وغواړي د لپټاپ له طریقه، د ټلیفون له طریقه، او یا د کمپیوټر له طریقه، او یا حتی اوس د تلویزیون له طریقه څوک کولی سي چې دغه مواد وګوري او یا ولولي یا ورباندې کار وکړي. نو موږ غواړو چې نن په همدغه باندې خبرې وکړو چې دغه 1350 پاڼو کمپیوټري آثارو په اړه چې دا به څه ګټه وکړي او څنګه استعمالیدای سي او باید څنګه استعمال سي. په پروګرام کې میلمانه راسره هارون حکیمی صاحب دی چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت ویاند دی، او قدرت الله هیوادپال صاحب دی چې دوی د ټکنالوژي کارپو دی او همدارنګه بلاګر هم دی، بلاګینګ هم کوي د ټکنالوژي په برخه کې. نو وګورو چې زما میلمانه راسره دی او که څنګه. حکیمی صاحب، تاسو ما آواز اوري؟ تشکر حکیمی صاحب. هیوادپال صاحب، تاسو هم زما آواز اوري؟
بلی ونرجه صاحب غږ ما اوري.
تشکر، مننه کوم. حکیمی صاحب، اول به تاسو درسو دغه اثر خو تاسو تقریبا داسي څو ورځې مخکې سپارل سي ودي، تر اوس په افغانستان ته انتقال سي ولانه، څه په پلان کې لري چې دغه به پانتونو کې ځای پر ځای کوي او په انټرنیټ کې به مثلا شاګردان چې دي یا محققین چې دي یا څوک چې علاقه لري هغه به د دې توان ولري چې دغه مواد وګوري او ورنه کار واخلي او که څنګه؟
اول زباید د دغه اقدام پر اهمیت باندې ټینګار وکم چې د افغانستان سره د امریکا په ځنګړې توګه کانګرس لایبرری او کارنګي کارپوریشن لخوا دا ډېر لوی علمی مرسته و. یو لکه دروش په تزر پانی د افغانستان پاک کتابونه، انزورونه، نقشې، قلمي نسخې، سندونه او ورځپاڼې او نور مواد چې د درو کلونو په اردو کې دغه پروژه البته فایټر رسیدلې یاده در سوه څخه تر 1990 کال پورې راټول شوی دغه مواد په درو کلونو کې ډیجیټایز شوی ول او دا پر 1 سپتمبر یعنی نن څخه یو ونی تر مخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی جانی صاحب ته وسپارل شو او لاس نقلول دغه مواد. بله پښتون سره سم باید وایم چې یو نقل به په ملي آرشیف کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوندې ساتل کیږي او استفاده به ځینې کیږي، بل نقل به د افغانستان د عامه کتابتونونو په ریاست او مرکزي کتابتون کې په چا اخیستنې ته سپارل کیږي، او اته نور نقل به د افغان امریکایي پوهنتون په کتابتون کې د بدخشان، بامیان، ننګرهار، هرات، کندهار او د کابل پوهنتون چې استاد هم هلته موجود و دغو کتابتونونو لوستونکي هغه څوک چې دغو کتابتونونو ته د مطالعې لپاره ورځي د دغو آثار او دغو ډیجیټل سو موادو څخه به استفاده کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې دغه مواد په اسانۍ سره د ډیرو لوستونکو تر لاسونه ورسوي. لکه تاسو چې یادونه وکړه تر اوسه پورې مواد را رسیدلي نه دي، ولې موږ ته تسلیم شوي او سپارل شوي دي چې کله را ورسېدل ډیر ژر به پر تنظیم او دغه راز لاسرسي باندې کار وسي.
بله حکیمی صاحب، یو بل پوښتنه چې دغه مواد به د انټرنیټ لاري هم څوک استعمال لولي سي او که څنګه، یعنی مقصد تاسو ول چې دغه پانتونو ته یا مثلا د اطلاعات او کلتور وزارت ته یا عامه کتابتون ته به دغه انتقالي جوي او کاپي د دغه کاپي څخه به څوک مثلا کولی سي چې زدلته په امریکا کې مثلا ناس یې ما دغه کاپي نه ز غټه واخلم او که چیرې ز باید وری وسمه او بیا غټه ورڅخه واخلم؟
درې لارې دی په دې برخه کې. دغه کاپی چې یا دغه نقلونه چې موږ سره رسیږي دا به د ډیټابیس په موجودیت کې د نتورکینګ سیستم د لارې دغه ټولو کمپیوټرانو پر شیشو یا هندارو استفاده کېدلی سي، کوم چې زموږ په کتابتونونو کې او یا د افغانستان په کتابتونونو کې هلته به لوستونکي د دغه آثارو څخه دننه په کتابتونونو کې استفاده کوي. دوهم ټکی، دغه آثار چې افغانستان ته سپارل شوی دغه راز په ورلد لایبرری ویب سایت کې دا غړې پر لیکل شوی چې موږ یې څو ورځې تر مخه هغه لینکونه یا تړونونه هم خپاره کړي دي چې لوستونکي کولای شي چې په انلاین باندې دا غړې هم استفاده ځینې وکړي. دریم ټکی چې تر اوسه پورې نهایی نه دی، هغه په خپل د کانګرس لایبرری سره د دغه برخې سره چې د افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کړې ده تر خبرو هم ژغی ورسته دغه آثار د افغانستان د مخابرات وزارت په همکاري داسې پر لیک کول چې موږ وکولای شو چې تړون یا لینکونه د هیواد ټولو هغو ادرسونو ته وسپارو کوم چې استفاده ځینې کولای شي او په انلاین باندې به دوی هم د دې څخه استفاده کوي. دوی برخې خو دا غړي یعنی چمتو دي، پر درېمه برخه به هم کار کوي.
بله حکیمی صاحب، یو بل پوښتنه هم کوم. تاسو په مرکې کې امریکا ژغ ته ویلي وو چې 1,500,000 نور داسې آثار هم سته، چاپي آثار چې د آرشیف برخه ده، وو تاسو په دې باندې کار کوئ چې دا ډیجیټلي یا کمپیوټري سي تر څو چې دغه سي ګټه چې دغه آثار څخه اخیستل کیږي دغه څخه اخیستل کیږي، آیا دغه آثار به دغه 1,500,000 آثار په دغه آثارو کې چې اوس ډیجیټلی سوي دي په دې کې شامل دي، او دغه نوي آثارو کار تر کوم ځای پورې مخته تللی دی د کمپیوټرو کېدو؟
دغه آثار چې ما یې د امریکا ژغ سره په تېره مرکه کې یادونه کړې وه د افغانستان د ملي آرشیف مواد دي. تاسو معلومه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې څو برخې د تاریخي او لرغونو آثار او میراثونو د ساتنې لپاره ځانګړي شوی دي، لکه د لرغونو آبیدو او لرغونو مینو لپاره چې د لرغونو آبیداتو ریاست دی، د لرغونو ساحو لپاره د لرغونپوهنې ریاست دی، او د افغانستان د آثارو د ساتنې لپاره ملي موزیم او په هیواد کې د هغه موزیم ډیر لسانګي او د غراز دوی ګرځنده مجموعي چې په خوا یو هغه د میسینک مجموعه هم ده. بل مهم ادرس د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې چې د پام وړ دی هغه د افغانستان ملي آرشیف دی، سره دی چې موږ د افغان فلم آرشیف هم لرو چې د ډیر له سواتل څخه تر اوسه پکې د افغانستان فلمی مواد زیرمه شوی دی، او دغه راز سباختر اجانس آرشیف لرو چې په میلیونونو عکسونه د افغانستان د دغه تاریخ چې ما یادونه وکړه د 1913 څخه تر اوسه هلته خوندي دي. ولې په ملي آرشیف کې د افغانستان ډېر لرغوني آثار، د افغانستان ډېر لرغوني قلمي نسخې او ډېرې قیمتي قلمي نسخې، دغه راز د افغانستان مهم سندونه، د افغانستان مهم تړونونه، د افغانستان د بیلابیلو دورو اړوند عکسونه او نور مواد په دغه آرشیف کې ساتل کیږي چې شمیر یې تر 150,000 اوړي. د دغه آثارو د خوندیتوب په برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت دلته هم د ډیجیټایزینګ پروسس شروع کړی چې دغه آثار ډیجیټل شي او په ډیجیټلی توګه هم موږ کاپی یا نقلونه ولرو د اصلي بڼو ترڅنګ. اصلي بڼې لکه تاسو چې په خبرونه کې په پیل کې یادونه وکړه چې یو خو د لمنځتلو اندېښنه موجوده وي او بلې وزن او انتقال او یا لاسرسي مشکل او ځینې نور مسایل، نو اطلاعات او فرهنګ وزارت لازمه ګڼلې ده چې دغه آثار هم وساتل شي. د دې ترڅنګ لکه دغه کتابونه چې افغانستان ته سپارل شوي، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د عامه کتابتونونو لپاره هم یو ځانګړی ریاست موجود دی او په کابل کې د یو لوی مرکزي کتابتون او دغه راز وو نورو څنګه ترڅنګ په ټول هیواد کې شپږ اتیا عامه کتابتونونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ایجاد شوی دی چې د کابل په مرکزی کتابتون کې 1514 انوانه کتابونه او د غراز په ولایتو کې چې زموږ نورې څنګه دی 1,01,301 کتابونه چې په مجموع کې 2,43,302 انوانه کتابونه موجود دي، د هغو هم په ورځنۍ بڼه لوست کیږي او هلته زموږ خدمتګاران.
بله حکیمی صاحب، زما منظور دغه و چې دغه 1,05,000 اثر چې تاسو ویله چې اوس په ډیجیټلي کېدو یا کمپیوټري کېدو کار روان دی، د دغه کار تر کومه حده پورې بشپړ شوی دی؟ په څو کلو کې به دغه هم آنلاین سي؟ او تاسو په خپله کوئ که نور موسسات ستاسو سره کومک کوي؟ څوک دا کار کوي او په څومره وخت کې به دا مکمل سي؟
د افغان فلم پر ډیجیټل کولو باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په امکاناتو کار کوي. د باختر اجانس د آرشیف د ډیجیټل کولو لپاره تازه امکانات چمتو شوی او د وزارت لخوا به کار باندې پیل شي. د ملي آرشیف د اسنادو د ډیجیټل کولو پروسه چې د تیرو درو کلونو راهیسې پیل شوی، دا وخت کار چټک شوی. په دې برخه کې یو بارنۍ موسسه چې د ترکیې هیواد اړوند ده هغه هم را سره همکار ده. کار یې تر 30 سلنې پورې پرمخ تللی او هڅه کیږي چې دغه پروسه چټک شي. ولې یو خبره چې باید یادونه اوسې هغه دا ده چې د ملي آرشیف سندونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان ټول هغه سندونه چې هغه د ساتنې وړتیا لري د اداراتو د ورځنۍ چارو څخه ځانګړي کیږي او نقل یې د افغانستان ملي آرشیف ته سپارل کیږي، ځکه نو هغه پروسه کېدای شي یو دوامدار پروسه اوسي.
بله مننه کوم حکیمی صاحب. زه به هیوادپال صاحب ته ولاړ سم. هیوادپال صاحب، د حکیمی صاحب خبرې خو واورېدلې. په افغانستان کې یو مشکل د زده کوونکو هلته د محققینو دا و چې آثارو ته یا مثلا کتابو ته یا مثلا دغه سی نور کوم آثار چې موجود دی هغو ته لاسرسی نه و موجود. آیا فکر کوئ چې په دغه کار سره به د زده کوونکو په هغه د زده کړې په پروسې کې یا مثلا د تحقیق په پروسې کې آسانتیا راسي او افغانستان به لا ښه هم په خپل افغانانو ته وپیژندل سي و ورباندې کار به وکړي او که څنګه، یعنی څومره ګټه به وکړي دغه شی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او حکیمی صاحب ته او قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا خو یو نیک قدم دی، دغه خو هیڅ شک نشته چې مونږ هم د وسایلو له ستونزو سره مخ یاستو او لکه څنګه چې حکیمی صاحب ورته اشاره وکړه، دا د انتقال موضوعات دي، فزیکی حالات دي، خپل له وخت ریدو سره د کاغذ هم خرابېږي کې کتاب دی یا که دا نور فزیکی آثار یو ګورو د بست قلایا دا نور شینه چې دا خپل هم له یو مشکل سره مخ کیږي. دلته زه فکر کوم په دې ټول بحث کې چې یو شی ما اوس پورې ونه ریدو هغه د معلوماتو ته لاسرسي وو. دوی صحیح چې دا معلومات ټول ډیجیټایز کیږي، خو کچیر ته دغه یو حالت کې ډیجیټایز نشي چې بیرته یو څوک وکولای شي هغه چیړون کې دی یا زده کوون کې دی یا دا د سی چې مونږ چې کله ډیجیټایزیشن کوو سره درې اساسي ګټو ته پام کینی شو چې اول هغه د اصل مواد ساتل دي چې هغه په بهترین او ښه طریقه باندې سکین شي یا ډیجیټایز شي چې یو څه ترې نه پاتې نشي د هم موضوعي د هغې تلاسرسي چې هغه ته وکولای شي چې هر څوک ورته له فزیکي محدودیتونو پرته لاسرسی ولري او دریم د هغې شریکول وي ځکه که زه د هغې تلاسرسی هم ولرم او زه ونشم کولای چې وی لوستلی شم یا یې نقل کړم یا یې که هغه څېړنو کې چې غواړم استفاده وکړم بیا هم هغه ګټو ته موږ لاس نشو رسولی. دوی چې د نړیوالو کتابتونونو مثالونه که موږ ورکو هغه ټول حتی داسې موزیمونه شته دی چې بیخي د هغه فزیکي شکل سره سم ډیجیټلي شکل هم لري. تاسې کله پاڼې ته ولاړ شئ تاسې فکر کوئ چې بیخي په هماغه موزیم کې ګرځئ نو ګټه کوي خو صرف تر دې حده پورې دا ده چې تاسې څومره دا موږ وکولی شو چې نورو لوستونکو ته یا هغه څوک چې غواړي له دې څخه ګټه واخلي هغوی ته پوره او اسانه لاسرسی برابر کړی شو.
بله هیوادپال صاحب تاسو مخکې چې موږ تاسو سره خبرې وکړې تاسو د فارمټ په باره کې هم خبرې وکړې د شکل په باره کې هم خبرې وکړلې چې ځینې داسې مثلا آثارې که کتابونه یي چې څوک کولی سي چې مثلا الفاظ پکښې پیدا کړي د الفاظ په حساب باندې هغه متن و هغه موضوع وګوري مګر ځینې بیا داسې چې هغه سکین سوي یا مثلا تصویر اخیستل سوی یي آیا دغه هم تاثیر لري؟ یعنی فکر کوئ چې کوم آثار تاریخي آثار چې دي هغه به داسې شکل ولري یا دا شکل باید ولري چې په هغه کې دغه د لټون یا د پیدا کولو یا مثلا هغه سرچ چې په انګریزي کې ورته وایي دغه انتخاب دی هم موجود وسي آپشن دی موجود وسي؟
و د ډیجیټل کتاب یا کمپیوټري کتاب تر ټولو غټ لوی لاسته راوړنه ده چې تاسو 500 صفحې کتاب راواخلئ د دې بل صفحه صفحه په صفحه وګورئ یو الته لیکي چې تاسو د کوم ټکي په اړه کې معلومات کوي یا کمپیوټر یې خپل تاسو ته لټوي. زه به تاسو ته یو مثال تیارم دی دولت یو کار کړی هغه به درکم د وزارت عدلی دا کوم قوانین چې جوړي هغه ټول ډیجیټایز کوي دی ویسیټ په مرسته فکر کوم یو وخت کې اوسې په خپل هم کوي کته چې دوی په پانی ته ولاړ شي هغه قوانین چې افغانستان څو رایچ کړی هغه رسمي جریده هغه پی ډی اف یا عکس حالت یې الته دی د ټولو لوی نقصې د دغه سیستم دا دی چې تاسو لټون پکې نشئ کولای. تاسو ته باید خبر اوسئ چې دا قانون په کومه جریده کې چاپ شوی مجبوره ما هغه جریده راواخلئ هغه هم صفحه تر صفحه ولولئ صرف دونه د یکړي چې لاسرسی ورته آسان کړه هغه مقابل کې شریکول مو بیا هم مشکل دی نه یی دغه کې یا د همدې قانون لپاره په افغانستان دی کابل پانتون کې مرکز دی هغوی اوس دا ټول قوانین ټایپي سره لیکي نو که یو څوک ورشي آنلاین اچ قانون سره ولټي ټول معلومات ورته راښکاره کیږي. ډیجیټایز کول یې ښه دی ډیجیټایز کول یې واستغل د پښتنه دا چې دوی د عکس په توګه دا هر څه اخیستي دي او که چیرته هغه اصل کتاب پخانی کتاب کو دوی چیرته یو بل څوک ونیسي او هغه د سره ولي کې ټایپي کې بیا هغه د اصل مفهوم له منځه ځي یعنی دغه کې دا امکانات پیدا کیږي چې هغه ټایپست په کې ټایپي غلطي وکړي نو دوی لپاره بیا یو ښه د حل لار دی چې یو څوک وي چې هغه ټایپ کړی عموما چیرون کې دا کار کوي پانتونونه او هغه اصل هم پروت وي یا تاسې غږیز حالت دی لکه مثال یو تقریر کوم بادشاه تقریر پخانه پاتې نو هغه دغه فایل لټول مشکل دی اوسه پوره ټکنالوژي ډیره سسته ده چې هغه حالت ته ورسیږي چې موږ خاص ټکه په غږ حالت کې د غږ په فایل کې ولټو بیا هغه اکثره اوسې فل حالې وسانه لارې ده چې هغه تخریب په متن حالت کې هم وي تاسو ته وی چې دا په کوم
ډول بله واد پال صاحب تر کومه حد پورې چې ما د حاجي صاحب داود سره هم خبرې کړې وې چې دوی د ای ام آر سی اند افغانستان د مطبوعاتو د مرکز مشر په پېښور کې غوي هم دغه پروسه شروع کړې و او ډیر سره بیا په خپل د کانګرس کتابخانه ته وسپارله غوي ول چې دوی د ډیټابیس کې د میټا ډیټا چې ورته وایي یا مثلا معلومات چې د غږ په باره کې چې د غږ مثلا د چا دی په کوم وخت کې ول سوی دی او مثلا څوک څنګه کولی سي چې هغه پیدا کی هغه حروف په حساب باندې د کلمات په حساب باندې هغه ټول معلومات التئی او دغه د طریقې څخه هم څوک استفاده ورڅخه کولی سي د کانګرس کتابتون تقریبا ټول مواد دغه سي دي. په هر صورت درنو وروډنګ ته باید وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوریدنه شپې د آشنا ټیک خبرونه کې په هغو یو سلو شپیته زرو پانو چې کمپیوټری سیوی دی په هغو باندې خبرې کوو چې د امریکا د کانګرس کتابتون افغانستان ته سپارلې دي او د افغانستان حکومت په خیال کې لري چې اتو پانتونو ته او همدارنګ د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې او په عامه کتابتون کې دغه مواد ځای پر ځای کړي تر څو چې خلک ورڅخه ګټه واخلي. په پروګرام کې میلمانه راسره هارون حکیمي صاحب دی چې د اطلاعاتو کلتور وزیر د وزارت ویاند دی او همدارنګ قدرت الله هیوادپال صاحب دی چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی او همدارنګ دوی بلاګینګ هم کوي. حکیمي صاحب راځي په دې باندې خبر وکړو چې کوم کتابتون چې موږ تاسو یې ذکر وکړي دا تقریبا ټوله داسې چاپي کتابونه دي، آیا داسې پلان شته، داسې کوم نظر موجود دی یا داسې کار روان دی چې داسې یو ورچوال یا برېښنایي یا کمپیوټري کتابتون موجود وسی چې هغه آنلاین وسی او څوک هغه کتابونه چې په عامه کتابتون کې دي یا مثلا په نور کتابتونو کې دي دغه څخه څوک ګټه واخلي؟
د افغانستان د عامه کتابتونونو چې دا مهال شمیر ما مخیات کوي چې شپږ اتیا ته رسیږي او هغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اړوند دي. دا ټول په پخوانی مروج شکل یا په چاپي کتابونو باندې سمبال کتابتونونه دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې لوستونکي ورته راځي او لوست کوي. ولې یو شی چې په افغانستان کې دا مهال مخ پر وده دی ولې ځپل شوی دی هغه د مطالعې کلتور دی. د کتابونو او کتابتونونو سره لیوالتیا تر هغې اندازې نه ده او نه وه چې حکومت په ځانګړې توګه د اطلاعاتو فرهنګ وزاره کې دې ته هڅولی وای چې تر دې وړاندې د برېښنایي کتابتون او یا ویبپاڼو د لارې په دې برخه کې د مواد وړاندې کولو هڅه وکړي. ولې د دغو آثارو راتګ افغانستان ته د افغانستان په هکله د خوندیسو آثارو د افغانستان په هکله د نو لاسوندونو یا لاسوندونو چې په خوا لاسرسی ورته نو سوی د دغو ټکو تر څنګ دا پیل هم افغانستان ته لري د ځان سره چې موږ د آنلاین یا برېښنایي کتابتونونو په برخه کې اقدام وکړو. وزارت اوس دا در کړی دی چې نه یوازې دا بلکې نور هغه مواد چې موجود دي او نور هغه آثار چې زموږ سره سره د هغو د رسولو لپاره د برېښنایي کتابتون چاره وکړو. دغه راز بل خبره
بله حکیمي صاحب د آثارو خبره چې تاسو وکړل هغه خو تقریبا داسې خام موادی یعنی مسد یو څوک چې تحقیق کوي هغه به ډیره ګټه ورڅخه واخلي، یو څوک چې دغه سیګوري مګر د مطالعه لپاره خونو کتابونه بیا مهم وي او دا کتابونه چې په افغانستان کې اوس موجود دي زیاتره مثلا آنلاین نه دي. یا ما چې تر کومه حد پورې خبرې وکړلې د ځینو کسان سره چې دغه اقدامات یې کړي دي و کتابونه آنلاین کوي، هغه ویل چې د کاپی رایټ موضوع ده یا مثلا حق نه ورکول کیږي یا مثلا دوی باید ټول مسائل په پام کې ونیسي. نو د حکومت په سطح باندې خو تاسو دا کار آسان هم کولای سي او زه فکر کوم چې کچيري کار باندې شروع سي دا به هم هغه د مطالعې فرهنګ د ځان سره راوړي او هم څنګه ته زده کوونکو ته خلک چې مطالعه کوي هغه ته هم آسانتیا پیدا کی. که څنګه
ما هم دا خبره کوي یعنی وزارت دا مهال په داسې حالت کې دی چې پر دې فکر کوي او دا اړینه بولي چې د آنلاین یا پر لیکه کتابتونونو د پیل پر چارو کار پیل کړي. موږ نه یوازې دا چې په برېښنایي بڼه د کتابتونونو د درلودلو فکر راپیدا شوی بلکې د دې تر څنګ د غږیزو کتابونو د رسولو فکر هم را سره پیدا شوی. په دې وروستیو کې دا احساس شوی دی چې د مطالعې یا کتاب د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هر څه آساني رامنځته سي لکه په نورو ژبو کې چې دغه کار شوی دی. په دې اړه اطلاعاتو فرهنګ وزارت صدا یو شو د پیل او الهام ورکوونکی یا انګیزه ورکوونکی فرصت پیچه یو اړ دغه افغانستان ته سپارل شوی آثار افغانستان ته راورسیږي او د دې تنظیم او سمبالښت په چارو کې اقدامات وکړي.
بله یعنی تاسو په وزارت کې تر اوسه پورې داسې یو څنګه نه لري چې دغه د برېښنایي کېدو یا کمپیوټري کېدو چارې هغه څنګه منظمه کې او په مخې یوسي؟ تر اوسه پورې به داسې یو دغه بنې
یعنی ما یادونه وکړه چې وزارت په خپل تشکیل کې د کتاب او قلمي نسخو او کتابونو د چاپ او ورځنیو خبرونو د لپاره بیلابیل اړخونه لري. موږ هم دا ظرفیت لرو، هم دې ته افراد او اشخاص لرو چې په بیلابیلو برخو کې کار وکړي. تاسو ته به د باختر اژانس د ورځنیو خبرونو حال معلوم وي. دغه راز د 15 ورځپاڼو چې په ورځني ډول د وزارت څخه خپریږي، هیواد اسلامي سو، کابل ټایمز، وطنداران او نور د بیحقې خبرونو د ریاست چې په ورځني ډول د کتابونو پر چاپ کار کیږي پکښې، او کلنۍ چاپیږي د افغانستان د رسمي اسنادو د ثبت یوازنۍ مرجع چې دا محل کلنۍ هغه ترتیبیږي. موږ د هغو موادو چې هغه د کلنۍ د پاره چمتو کوو او د حکومت یو کلن کاری ثبت د ځان سره لرو، او نور هغه مسایل چې په ورځني ډول د وزارت خبريږي او یا کتابونه چې موجود دي، د دې ټولو د ډیجیټل کولو او پر لیک کولو امکانات لرو. ولما یادونه وکړه چې مخکې دغه ټکی دونه نوې اساسوي چې وزارت اقدام پر وکړي، ولې اوس ډېر ښه فرصت برابر شوی دی.
بله حکیمی صاحب،
پر دې مسله کار پیلیږي.
بله حکیمی صاحب، ما چې د اجي داود سره خبرې وکړې، البته دوی دغه تجربه درلوده چې مواد کمپیوټری کړی و، او دوی ول چې د خپل مثلا دوی هم مسلکی کسان چې روزل دي یا مثلا روزي یا خپل وخت واړی او دغه سي دغه تنظیم ول وخت واړی. خو په صورت تاسو ول چې وزارت په دې برخه کې وس غواړي چې کار وکړي، مننه کوم. حکیمی صاحب، ایواد پال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تر کوم اندازې پورې دغه شی ته په افغانستان کې پام سوی دی؟ چې کوم مواد چې موجود دي هغه کمپیوټری سي، او کوم مواد چې نه دي موجود یا کوم مواد چېسته او پیسلا د ساتول لپاره کار وسی، او څنګه ته نور مثلا په دغه برخه کې نور کارم وسی؟ ول محتویات خو تقریبا دغمره مهم دي، لکه لاسرسي چې مهم دي ټکنالوژي ته. د محتویات په برخه کې فکر کوي چې کار سوي دي، یا فکر کوي چې باید نور هم کار وسی او که څنګه؟
زه نور څه مشکل دي چې دی بحث سره چې زه فکر کوم کوم ډیجیټایزیشن بحث وکړو. نن زمانہ کې د ډیجیټایزیشن یوازې به د متن بحث نه وي چې موږ څومره متن لرو. نن کډیر بدبختانه خود افغانستان هم له دیننګون سره مخ ته دي. مثال چې اوس وخت کې سوریه او په سوریه کې هغه تاریخي ښارونه چې دغه جنگونو کې وران شو، پالمیرا و یا نورو، هغه ډیر زیات چې زر کلن تاریخ د لوزکاغو یار څه چې په ددن په زمانہ کې تلویزیون هر څه په وخت کې ثانیو په ثانیو خلک خبريږي چې څه لمنځه ولاړل. د یونیسکو له حکومت سره غزه یلاغ یو څه دا طلبې پیدا کړ، دوی لار د هغه ځکه واغسته هغه څه چې تباه کېدل یا خطرې ورسره لاغ افسونو څخه دیو تری بوده چاپ و کوډیخ هغه بیرته څه چې وو هغه بیرته یو ډیجیټل طریقې معنی بیرته یو څه را ژوندي کړ، خو هغه اصل اثر بیا هم لننګونو سره مخو. دلته چې موږ ډیجیټایزیشن بحث کوو، فکر کوم دولت باید یوازې له دې خانه چې دا متن دی یا څه کېږي. موږ ډیر غنی تاریخ لرو، بدبختانه د امنیتي ملحوظات له وجې داسې ډېر تاریخي ځای نشته لکه مخکې چې حکیمی صاحب ورته لکه د دا عینک ساحي اشاره وکړه، یا لږ موږ بامیانو کې چې یا غور کې دي یا په بست کې دي، په نور ځایونو کې دا هر څه چې دي، که چېرته وکولی شي چې دولت هغه څه چې یوازې له متن څخه بیرون دا تاریخي آثار دي، د دوی هم لکه تاسو چې ورته ورچوالایزیشن بحث وکړو چې منطقي شکلونه په 3D حالت کې اوسي، او دولت ته پاره دا د عاید یو ډېر ښه منبع کېدای شي ستاسو ټول د دغه آثار تاریخي آثار او شکلونه یا نقشې آنلاین ووسی، یو څه پیسې په خلک ورکي، هغه ټول هلته ګوري، ډېر ښه حالت نږدې کېږي، زوم کېږي، نو خاکسونه او ډېر څه په حساب باندې ډېر څه آسان کړي دي. اوس که بلته دا ډیجیټلي بحث راواخلو چې دا څنګه ورته کولی شي اکسس ولري، زه فکر کوم دغه فکر باید بدل شي. دولت خپل باید یا خپل مخابرات وزارت یا د اطلاعات کلتور وزارت یا نور کومې ادارې دي چې دوی دې حتی باید فکر وکړي چې موږ څه رقم کولی شو چې دا هر څه آنلاین کړو. که دا بیا هم یو کتابتون کې پراته وي، که هغه کابل کتابتون یا د کتاب د پوهنتون یا بل ځای، بیا هم فزیکي توګه زه مجبور یم چې ورشم. نو که موږ وکولای شو چې لکه تاسو مخکې ویل چې په امریکا کې ناست یې، موږ ډېر څېړونکي لرو یا ډېر افغانان دي چې خارج کې اوسېږي، اولاد یې غواړي چې د افغانستان له تاریخه خبر شي، دغه بحث خپل اولاد ته لکه په اروپا کې ناست یې هغې سره زه څنګه وکړم؟ کال ته یو
افغانستان په اړه کتاب راخلم طبعا خارجي لیکلای دی زه د خپل افغانانو لیکوالانو کتابونه چې رقم وکولای شي ته ورسوم نو فکر کوم اصل تمرکز باید هلته وشي پاتې د محتویات د رامنځته کول شو پخوا وختونو کې که د محتویات مشکل وو ځکه چې هغه وخت د سواد مشکل هم وو د چاپ مشکل هم وو کېدای شي اقتصادي ستونزې هم وي نو خو چې کتاب ولیکل که زه بلاګ مثال کې لیکم وړیا وي پاڼې دي هلته سړی ډیجیټل کتابونه هم پیدا کولی شي هر څه خو دولت که په دې اړخ معنی چې ځکه دولت څه کوم وسایل چې دولت لري کېدای شي یو عادي خلکو دپاره ونه اوسي زه فکر کوم د اول مخکې له دې چې دغه حالت ته لاړ شي خو پرمختللی موږ ډېر ښه قوانین لرو لکه اکسس ټو انفارمیشن یا معلومات ته لاسرسي قانون دي نور دي که په هغه ساحه یو لوړ فکر وشي چې دا هر څه یوازې له متن څخه لغات څخه پرته ده حتی عکسونه دي نور څه دي دا ټول که موږ وکولی شي هغه حالت چې ورسوه بیا دوی پر یو آنلاین یو شکل ولري چې هم د پیسې پیدا کیږي هم د افغانستان کول شي چې خپل او حقيقي شکل نړۍ ته وکړي او هم هر هغه څوک چې دنیا په هر ګوټ کې او تلاش راشي ولري.
یعنی تاسو وایئ چې نه یوازې دا چې چاپي مواد باندې باید تمرکز وسی بلکې په ټولو هغه کلتوري مواد باندې چې په افغانستان کې موجود دي په هغه باندې هم تمرکز وسی او څنګه ته دغه سہولتونه چې اوس موجود دي د ټکنالوژي لدرکه د دین باید پوره ګټه واخیستل سي. مننه کوم هیواد پال صاحب درنور دوم ته باید ومه چې تاسو ناشنا ټیک پرونه اورئ د نن شپې د ناشنا ټیک په خبرونه کې د افغانستان اړوند دغه یو سلو شپې ته زرو پاڼو پاړ باندې خبرو کوو چې کمپیوټر سی وی دی او د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ورکړی دی. په پروګرام کې ملمنه را سره هارون حکیمی صاحب دی چې د اطلاعاتو کلتور د وزارت وایندی او همدارنګه قدرت الله هیواد پال صاحب دی چې د ټکنالوژي کارپو دی او همدارنګه بلاګر هم دی او د ټکنالوژي په برخه کې بلاګینګ کوي. زه فکر کوم چې یو اوریدونکو لرو وګورو چې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم. نو زه السلام علیکم تاسو ته شاسو مېرمنو ته جامباز فهم خبر کوم کلاچر
فهم صاحب مهرباني وکي
مېرمنانه البته یو څومره څه مش پټول نه کېږي څنګه دا د سټنټه لمه تعالی سره مینا ډیره کم ده نو هیڅ مثال څنګه دا پښتنه کوله څه پلانونه لري چې خلک مطالعه وکي او مطالعه سره علاقه ولري څه په دې اړه کوم پروګرامونه لري.
بله مننه کوم فهم صاحب تاسونه دغه سیز موږ په فیسبوک باندې هم جنو کسانو مشته خپل پیغامونه هیڅ دي او دوی ویل دي چې یو څوک چې محمد نسیم نومیږي دوی ویل دي چې دا اسناد فکر نه کوم چې محرم وي یعنی هغه پټ اسناد هغه سری اسناد چې دی هغه بنئ خو البته هغه بنئ خو بیا به محکمه سپورت جواب ورکړي خو فکر کوم یو بل اوریدونکو هم لرو چې وګورو چې دوی څوک دي ټلیفون کې یو څه مشکل سته په هر صورت وګورو چې په دوهم لاند کې دا ځلې څوک دي تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صابر خان مرزای.
وعلیکم السلام مهرباني وکي کشمیر خان صاحب.
تاسو ته دواړو ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونې چې هیله وړاندې کوم.
مهرباني تشکر.
ما دې حکیمی صاحب نه دا غوښتنه ده چې دا د نوم شو دونه ویم نوروز ته دا خپل منځي جنګونه وڅوا یا په دې کې هم د کتابونو نه علاوه مثلا دې د سي پخواني آثار او دغه منځ وړل سي یا مثلا د لیکلو توګه باندې کوم کتابونه چې منځ وړل سي او د ما پوښتنه ده له هارون حکیمی صاحب نه چې نه هم تاسو چې په لاس درغلي دي او کله دې درغلي.
مننه کوم ساس نه کشمیر خان صاحب چې ټلیفون مکړی وو فهیم صاحب هم پښتن درو فهیم صاحب د مطالعه په باریک د لوټلې خو راځي اول حکیمی صاحب دغه د کشمیر خان کوم تشویش چې موجود وو چې دین اثر خراب سی ودی آی د دې تاسو ته داسي ارقام معلوم دي چې څومره خراب سی ودی او تر کومه حد پورې زه خبرې ما د افغان فلم آرشیف چې وو یا د ملی رادیو تلویزیون آرشیف چې وو هغه حالت هم ډیر خراب وو او ویډیوي کومه واچ موجود و یا د کوم سبسیوی ژغونه یا اډیو چې موجود و هغه هم کوالټی یا کیفیت ډیر خراب وو او آیا دغه مواد څنګه موجود دي ټوله او څومره خراب سوي دي او څنګه ته دغه چې وځ د خرابېدو په حال کې دي د مخنیوي لپاره تاسو څه کوي؟
د مجموعي لرغونو میراثونو د افغانستان د کلتوري میراثونو په برخه کې خبرې کیږي نو کورنۍ جګړو چې شاغلي کشمیر خان ته پوښتنه وکړه د افغانستان د موزیم او د افغانستان د لرغونو سیمو څخه د لسګونو زورو آثار او لرغونو آثار د تخریب زیانونه د ځان سره درلودل. دغه راز د لسګونو زورو آثار او قاچاق چې د افغانستان دغه آثار سلته ول، د افغان فلم، د ملي ټلویزیون او د ملي آرشیف او دغه راز د عامه کتابتون بعضې برخې زیانمنې شوې وې، آثار له منځه تللي ول یا قصدي وړل شوي ول. ولې د ځینو برخو په پالنه کې ځینو هیوادوالو ډېره لو قرباني ورکړې او هغه برخې یې ساتلې وې چې د وخت په تېرېدو سره به وزارت ستاینه هم وکړي د هغو شخصیتونو چې په ډېر زیار او زحمت یې د افغانستان د آثارو په خوندیتوب کې هڅې کړې وې. البته دا اشخاص ول. د عامه کتابتون په برخه کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې کتابتونونه متضرر شوي ول، کتابونه سوځول شوي او له منځه تللي ول او چور شوي ول. ولې د مرکزي کتابتون چې د عامه کتابتون ریاست دی، په دې اکله د اطلاعات او فرهنګ د وزیر صاحب یوه عجیبه خاطره و دوی چې د اوسني حکومت په لومړیو کلونو کې کله عامه کتابتون ته سروش کار کړی و او بعضې برخې کتلې وې، نو لیدلې ول چې د دوو دورو مخته حکومت بیرغ لا په دوړو سپیره هلته پکښ ولاړو، یعنی د دوو دورو حکومتي مسولینو دغه کتابتون ته یا دغه کتابخانې ته سر نه ورښکاره کړی. البته په هغو دوو دورو کې کېدای شي دغه آثارو ته چا لاس نه وروړي او نه متضرر شوي. ولې په نورو سیمو د هیواد کې د افغانستان ډېره برخه لرغوني میراثونه او علمي اسناد او مواد متاسفانه متضرر شوي ول، چې د هغو بنسټونو پر بیا احیا او بیا بډایولو باندې دا مهال کار ورځ تر بلې روان دي.
بله، مننه کوم حکیمی صاحب. زه به هیوادپال صاحب ته ولاړ سم. هیوادپال صاحب، زموږ بل اوریدونکي د مطالعې په باره کې وویل، البته دوی وویل چې حکومت پلان لري. دغه د مطالعې کلتور په افغانستان کې ډېر خلک په دغه پوښتنه کوي چې په افغانستان خلک مطالعه نه کوي. آیا دغه مشکل په کوم ځای کې دی او څنګه کېدای سي چې زموږ تاسو ځوانان چې دي، خصوصا دغه تنکي ځوانان چې دي، دوی د مطالعې سره شوق پیدا کړي او مطالعه په افغانستان کې ډېره سي؟
زه فکر کوم مخکې چې د پښتون تراش سره د خپل کلتور ته وګوري، نو درې یا کېدای شي دوه اساسي مشکلات یې کې زوینه. مول، زمونږ کلتور په تاریخي توګه مونږ شفاهي کلتور لرو. مونږ ټول بحث کله کې څوک ته وایي چې دا د افغانانو له کلتور سره خپل اولاد ته څوک تربیه ورکوي چې دا پښتو کې نشته، دا په افغانیت کې نشته، دا دغسې بحثونه یا دا د پښتونولۍ بحث دی یا د افغانیت بحث دی. تر ډېره حده پورې کوشش وایي چې ختماته چې د افغانیت یو کتاب راوخی چې هغې لیکلي چې دا پکې شته او دا پکې نشته. هغه بحث مونږ ته څنګه چې د نیکونو نه هم دنیاګانو نه یا پلرون نه راپاتې دی چې مونږ ته دا تربیه همدغسې راکوي، او هغې غټ دلیل به کېدای شي دای چې زمونږ بېسواده کلتور و پلار مو نیکه مو د ټولنې او د ژوند هوښیارانو خو کېدای شي قلم سره ډېر خلک جوړ نه وو. دوهم موضوع یې کله چې مونږ مطالعې ته راځو، هر څوک خپل ضرورت یا خپل شوق او ذوق لري د مطالعې. ماشومان بل قسم کتابونه غواړي، لویان بل قسم غواړي، د مکتب شاګردان بل قسم غواړي. نو په دې ټولو ساحو کې مونږ سې څه نه لرو. که دی بحث ته یوازې په نړیواله سطحې وګورو، یو ورځ چیرې د ارقام چې د انګلیسي کتابونو باره کې ووایي چې یوازې د هغوی دپاره چې ماشومانو دپاره چې څلور کاله او د اوو کالو منځ کې عمر دی، څلور نیم پنځه میلیونه کتابونه شته دی. زمونږ ټول د پښتو کتابونه چې راوسپړه کېدی شي د یو میلیون پورې کتابونه مونږ نه یې لیکلي. نو دغه بحث چې د مطالعې چې څه رقم ولې دلته د مطالعې کلتور نشته، زه فکر کوم اول بحث خو دا دی چې خپل هغه کور کې چې څوک اوسیږي هغه د کتاب کلتور نه لري. داسې ډېر کې کورونه به وي چې هلته بیخي له قرآن کریم پرته کېدای شي بل هېڅ کتاب ونه اوسي. ورسره که چې تاسو ورسره دا بحث وکړي چې خپل مونږ خپل اولاد ته د مطالعې کلتور ښایي، خپل پلار یا مور یې د کتاب هېڅکله نه راخلي، ځکه دا تربیه په دغسې انتقالېږي چې هغه خلک یې وګوري. بل موضوع ورسره د لیکل دي. مونږ ډېر کم لیکوالان لرو چې هغه په دغه موضوعاتو بحث کوي چې هغه له شعر او سیاسي لیکونه خوا نورې لیکني. تر ډېره دور ژبه مو ډېر ضعیفه ده. اوسه پورې مونږ داسې اصطلاحات حتی د عادي ژبو اصطلاحاتو دپاره نه لرو. نو دا داسې یوازې د یو اړخ بحث نه دی، ځکه کېدای شي دې د حکومت پورې هم بحث ونه وسي چې حکومت په دې یو غریب هیواد دی، په دې کېدای شي نور لومړیتوبونه هم وسي. چارواکي به خپل هڅه وکړي، خو یو څوک حتی پان یو بل ستونزه چې فکر کوم دا هم ده کېدای شي دا بل وخت سره په دې بحث وکړي چې دا وړیا تعلیمي نظام هم تر ډېره حده پورې یو نیم وخت کې بدې شي کې تاوان کوي، ځکه هر څه دولت طریقې نه کې ته مکتب وې کوي نه وي یا که درس وې کوي نه وي، همداسې بس تیریږي تر لسانسه پورې دولت مانی حق وي چې درس وي. نو که دغه صورتونو کې چې هغه زده کوونکي مجبور نه شي، فامیلي مجبور نه شي، یا دلته دا رواج هم نشته چې تاسې والدین مکتب ته راوغواړي او هغه ورته ووایي چې تاسې خپل بچو سره درس وایست، اکثره نو دا ټول حالت ته دې باعث کېږي فکر کوم. خو اوس دا کلتور ورو بدلېږي، ځکه چې پلار باسواده شي اولاد ته به دغه ورسېږي. په ټولنه کې عامه کتابتونونه د حکیمي صاحب کېدای شي له دې څخه ښه خبر اوسي. موږ له یو چا سره کار کوو، کتابتونو ته به کتاب واسته او په دوه هفتو کې درې هفتو کې به هغه کتابخانې ته څوک نه راتله چې کتاب ولولي. دا ننګونه چې فکر کوم ډېر کلتوري اړخ لري نسبت ته چې
موږ اوس یو څوک ملامت کړو. بله، زه به د حکیمي صاحب نه پوښتنه وکړم چې آیا ستاسو وزارت داسې پلان لري چې ماشومان خصوصا په مکتبو کې چې دي یا د مکتبونو بهر چې دي هغوی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، یا داسې تشویقي پروګرامونه وي، داسې کوم شی شته ستاسو د وزارت په پلانو کې؟
بله، د اطلاعات او فرهنګ وزارت ما په ورسته کې د مطالعې د کلتور د ودی او د لارې ته د خلکو د پاملرنې راړولو په موخه بیلابیلې هڅې پیل کړې دي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې او په ځانګړې توګه عامه کتابتونونو په څانګو کې پر بوک کلبونو چې هغه مشهور نوم یې دی یا په مرواج ګرداب نامه باندې د مطالعې د ګروپونو د جوړولو پر طرح کاسته وي، او په ځینو سیمو کې دا کار پیل شوی، په ځینو کې به پیلېږي. دغه راز د کتابونو د مخکتنې چارې پیل شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه د هدایت سره سم کوشش شوی چې په هر اونۍ کې د یو کتاب منځپانګه راوېستل شي او هغه د رسنیو د لارې هم خپره شي، او دغه راز د کتاب لیکوال یا ژباړونکي و هم هڅول شي. د دې ترڅنګ د کتابونو د ارزونې په موخه بیلابیلې غونډې جوړې شوي او کتابونه ستایل شوي، او د کتابونو لیکوالو او ژباړونکو ته نقدي جایزې ورکول شوي. په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په برخه کې کار شوی، او د ماشومانو یا کوچنیانو د ادبیاتو د بنسټونو سره هم رغړې راستوي، او دوی ته د اونیزو غونډو ترڅنګ د نورو امکاناتو د ورکړې په برخه کې وزارت اقدامات کړي دي، او دوی هڅولې چې د مطالعې کلتور تر ښوونځیو او تر کوچنیانو ورته سره دي، چې هغه ساحه بیرته د پوهنې وزارت په چوکاټ کې راځي. دغه راز د هغو اړوندو مقامات سره خبرې شوي، او د وزارت د خپرونو او د لارې کوشش شوی چې د مطالعې کلتور ته د خلکو پام راوړول شي، او دغه راز نورې هڅې تشویقي او د هڅونې کارونه سوي، او د عامه کتابتونونو د څنګه د لارې په پام کې د چ په دې برخه کې نور هم کار وسی.
بله، ډیره مننه کوم حکیمي صاحب ساسن چې زموږ بلنه مو منله په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله. یوات پال صاحب ساسن هم مننه کوم چې هر وخت زموږ بلنه منلې ده او په پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي. د درنو اوریدونکو نه به هم مننه وکم چې تر اوسه پورې زموږ سره و او زموږ خبرونه واوریدله. زموږ بل خبرونه به البته د آشنا ټی خبرونه به بل پنځشنبه ته چې بیا به د نیو موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر سو، او دغه پروګرام کوم چیرې نه اوریدلې نو تاسو کولی شئ چې یو سات وروسته د دې پروګرام تکراری شکل بیرته واوري. خو په تو شبکې په زموږ د دریجه به خبرونه پلسي، او دوی به تازه خبرونه وو خپل خبرونه تاسو معرفي کی او وړاندې به کی. موږ به یو سات وروسته بیا ساس په خدمت کې د خبرونو سره حاضر شو. د وسته لپاره د خدای پامان.